د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخیرنی خبری سات کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا په سواد کې د ځایي امن کمیټې د یو مشر د وژنې په اړه اوري. د بلوچستان په کوټه کې بیا د یو ځانمرګي بریدګر د وژنې په اړه خبرې کوي. په کورمه ایجنسۍ کې د شور استایو تر هغه بدون پر وړاندې د سنی او شیعه علماو د غبرګونونو او د افغان ولسمشر پاکستان ته د سفر په اړه مو هم رپورټونه درته راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بنیرۍ وړاندې کوي.
مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د سواد په کابل تحصیل کې نصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې مشر بدیو الرحمن په ډزو وشتې او وجل دی. د کوټې په هزاره ټاون کې د خلکو لخوا ځان مرګي بریدګر په ډزو وجل شوی دی. او په کورمه کې د بمی چودنو خلاف دغه سیمې د شیګانو تنظیم وحدت المسلمین د مظاهرو اعلان کړی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سواد په کابل تحصیل کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې مشر او د امن لخر غړي بدیو الرحمن په ډزو وشته او وجره دي. 50 کرن بدیو الرحمن د مولا فضل الله د کلی مامډيري اوسیدونکو او د وسلوالو طالبانو سخت مخالفو. د تحصیل کابل امن لخر مشر ادریس خان د پیخې پاړه مشال ریډیو ته صدا سیو.
دا واقعیا خو مازیګر بس ماخام ته نږدې شوي بس خپل سرونه پرې اخېستو او دغه وخت کې سړی غلی دی لکه بس هغه باندې ډز کړی دی او کړی دی. اوس زمونږ د ټولو په جمع او د دې اقدام په جمع دغه یو دهشتګرد تنظیم دښمن دی او دا زمونږ چې دی نه دا دغه دهشتګرد چې دی کوم تختېدري ترهګر چې دی هغه راپټ په پټه دا کار کوي.
داغه د وژنې پلاله تر چننده مندرې د دین وړاندې د بدیو الرحمن رور بخبیدار هم چې د امن کمیټې مشر او د وسلوارو لخوا وجل شوی وو. د کوټې په هزاره ټاون کې د خلکو لخوا ځان مرګي بریدګر په ډزو وجل شوی دی. د کوټې د پولیسو مشر سی سی پی او میر سوبیر محمود میډیا ته ویلي تیر مخام د جمعاتې په وخت یو ځان مرګي بریدګر هزاره ټاون تر نوتو خپل هدف تر رسیدو نه مخکې د هزاره ټاون ځینو خلکو په سر وشته. دی وایي
ایک خودکش بمبار جو کہ کسی بھی طریقے سے اس جگہ تک پہنچ چکا
تھا. یو ځان مرګي بریدګون کې د هزاره ټاون مارکیټ ته ځان ورسوه خو په وخت ځینو خلکو ولیدو او دا شن هغه کار یې ونه ک چې د بعد ځان مرګي برید په ذریعہ کاوه
اپنا وہ کام نہ کر سکا جو اس نے خودکش دھماکے کے ذریعے کرنا تھا.
په روان خل کې د کوټ بازارګانو په بمبار بریدونو کې په سرګونو خلک وجل شوی او جوبل شوی دي. دا تیر جمعې په ورځ د قبایلی سیمې کورمې په پاړه چنار کې د دوو بمی چودونو خلاف دغه سیمې د شیګانو یو تنظیم وحدت المسلمین په سیمه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو کې. د دغه پیښې پلا د انصار المجاهدین په نامه یوې وسلوالې ډلې منلې ده. په دغه بمی بریدونو کې د 500 زیات کسان وژل شوي او تر 200 پورې جوبل شوي دي. نن هم په کورمه ایجنسۍ کې یوې بمی چودنې یو کس وژلې او دوه نور زخمیان کړي دي. چارواکي وایي دغه پیښه په پیویار تنګي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ګاډی د ځمکې خخ بم بمی چودنې ښکار شو. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په قبایلي سیمه پاړه چنار کې وروستي ځان وژونکي بریدونه په کلکه غندلي او دغه د اسلام سره ښکارا دښمني بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر حامد کرزی به ډېر زر پاکستان ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان جنان موسازی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې دغه سفر د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي.
حکومت افغانستان با مقامات پاکستانی
افغان حکومت له پاکستانی چارواکو سره په ګډه کار کوي ترسو اسلام آباد ته د خاغلی کرزی د سفر په اړه یو ځانګړی او عملی اجنډا جوړ شي. له دې سره به دغه سفر یو تشریفاتي سفر نه بلکې د دواړو ګوندیو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور او عملی سفر وي.
ولسمشر حامد کرزی ته د پاکستان د سفر رسمي بلنلیک تیرونه په کابل کې د نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز لخوا وسپارل شو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د استرالیا وزیر اعظم کیون روډ په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی غپروند خالی په ورځ د دفاع وزارت د چارواکو د خپل قامي امنیت سلاکار او په افغانستان کې د استرالوی سفیر سره کابل ته ورسید. هغه د اورزګان ولایت د گورنر امیر محمد اخونزاده سره وکتل او د خپل عسکرو سره هم ملاقات وکړ. وزیر اعظم روډ ویل استرالیا په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي. استرالیا په افغانستان کې 1400 عسکر لري چې زیاتره په اورزګان ولایت کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په مصر کې زیاتېدونکي خونړي سیاسي تاوتریخوالی دا هیواد یوې حساسې مرحلې ته رسولې دی. جانکری په مصر غږ کړی چې په مظاهرچیانو د تشدد لاس واخلي. د تیر خالی په ورځ امنیتي ځواکونو د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسی په پلویانو په ډزو کې یو شمېر کسان وژلي وو. جان کیری ویلي د مصر په اړه لا وروستۍ فیصله نه ده شوې، خو دغه پریکړه به خامخا د هغه څه تر اغېز لاندې وي چې اوس په دغه هیواد کې روان دي. د اخوان المسلمین په زرګونو مظاهره چاند اتوار په سهار وختي په قاهره کې د جماعت سره نږدې راټول شوي دي، او د تیر خالی د ورځې د وجنو باوجود خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی. د مصر د روغتیا وزارت وایي د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسی د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې 15 کسان وژل شوي دي. په لیبیا کې چارواکي وایي د خالی په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندانه تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې مظاهره چانو د یو سیاسي ګوند په دفترونو بریدونه کړي دي. د احتجاجونو په دغه هیواد کې د ناکرارۍ تازه پیښې دي. د یاغیانو لخوا ترسره کیږي او پکې وسلې هم استعمال شوي دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې بنغازي ته نږدې د الکویفیا په نوم د دې زندان ماتېدل له دې مظاهرو سره تړاو لري او کنه. او د ویسټ انډیز په کینګز ټاون کې پاکستان د هیواد خلاف د T20 یا د شلو ورونو لومړی میچ وګټه. شاهد افریدی چې په دغه میچ کې په 20 بالونو شپږ سلوي رنزونه جوړ کړ، د نړۍ لومړنی داسې لوبغاړی وګرځید چې 400 چکی ووهلې. پاکستان په 2 وکټو 158 رنزونه جوړ کړ، او په جواب کې ویسټ انډیز په 2 وکټو 152 رنزونه جوړ کړ. دا د T20 سیریز لومړنی میچ و. دغه و د مشال ریډیو د یو خبر.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په سوات کې ناصرګند وسلوالو د امن کمیټې یو مشر په ډزو وژلې دی. د ځایي امن لخکر یو فعال غړی وایي د ترهګرو پر وړاندې خپل مقاومت ته به دوام ورکړي.
کم تختیری طرح اگر کیجیے اگر بس پپٹ ادا کر کے زمنگ مورال دیر اس وقت کا کئی آؤں کا ڈاکومنٹ ہے یہ اس طرح ہم پاتی سے نہ آگا بدل کے تلاگر مقابلہ کئی
په کورم ایجنسی کې د سنی مسلمانانو یو مشر وایي په پاړه چنار کې شوی ورستی ترهګر بدونه په کلکه غندي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت وایي افغان ولسمشر به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه په خبره دغه سفر به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ رسمي سند لاسلیک شي.
هغه د اختلاف وړ مسایلو خبرې وشي چې د پاکستان سره د همکارۍ یو ستراتیژیک تړون امضا کړي چې ټولو مسایلو ته پشکی جواب وي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو د خبرونه ورنۍ ریپورت د خیبر پختونخوا سوات په ماما ډیرې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې مشر بدیور رحمان په ډزو وژل دي. د سیمې امن لخکر مشر ادریس خان د 50 کلن بدیور رحمان وژنه د ترهګرۍ یو پیښه بلی. په دغه اړه نور د سوات د مشال ریډیو د خبريال نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات سرخار منګورې نه 1 کیلومتر لرې د تحصیل کابل مامډیرې سیمه کې 13 ورځ ناصرګند وسلوارو د زی امن کمیټې چیرمن بدیور رحمان د خپل کور سره نږدې په ډزو وشتو. جوبل حالت کې دغه تن سیدو روغتون ته یوړې شو ولی هغه په لاره ساور کړو. خغلې د امن لخکر ممبر وو او د خپل کلی ډیفنس کمیټې مشر وو. په دا اړه د تحصیل کابل کوزه بانډې او بره بانډې لخکر او امن کمیټې مشر ادریس خان مشال ریډیو ته وویل مشر او لخکر ممبر وو. اهم وسلوالو په ډزو سو کال وړاندې وجل وو چې روسته زمواري وسلوالو طالبانو په سر اغست وو. د کانجو پولیس د پیخي مقدمه درج کړې ده او دغه ځای کې د پاکستان فوج د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی دی ولې د دغه وجنې زمواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوریدونکو د کوټه پولیس وایي په هزاره ټاون سیمه کې د سیمې وګړو یو ځانمرګي بریدګر په ډز وژلی دی. د پولیسو مشر میر زبیر محمود وایي بریدګر په ځان پورې اته بیا تر لسو کلو پورې چاودیدونکي توکي تړلي وو او یو لاسي بم هم ورسره و. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
د کوټې د هزاره ټاون وګړي او پولیس ادعا کوي په یاد سیمه کې یو ځانمرګ بریدګر خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په ډزو وژلې. د دې شهر د پولیسو لوړ پوړي چارواکي وایي د خالی په ماښام تر روژه ماتي څو دقیقې مخکې یو ځانمرګ بریدګر هزاره ټاون ته په ننوتو بریالی سوی خو خپل هدف ته تر رسیدلو مخکې د وګړي لوري په ډزو وژل سوی. تر دې پیښې وروسته د خالی په شپانه وخت د کوټې د پولیسو مشر یا سی سی پی او میر زبیر محمود رسنیو ته وویل
جو کہ کسی بھی طریقے سے اس جگہ
یو جان مار گئے برت کون کئی چی لجوی نجوی لاری بیا ہم ہزارہ ٹاؤن تے پختو کے بریا لے سوئی او دا ہزارہ ٹاؤن ہاگے سیمے تلے چھے دلے چیر تے چھے یو مارکیٹ دی لیکن دا ہزارہ ٹاؤن وگڑیو دا برتگر پی جن دلے او ہم زکا دی برتگر ہاگا کارو نکڑی سو کم چی بدے دا جان مار گئے چودنی پا وسیلہ کابا
کچھ دماغے کے ذریعے کرنا تھا.
د پولیسو یاد مشر زیاتبی د سیمې وګړیو په همدې ځانمرګي برید کول کې ډزې کړې او په همغه ځای وژلې چې په تن پورې تړلې واسکټ یې ترې روغ رمټ ایستلې. د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په خبره په دې ځانمرګي واسکټ کې له اته بیا تر لسو پورې چاودیدونکي توکي موجود و چې که چاودل سیمه وای نو زیاتو وګړیو ته به یې مالی او ځاني زیان رسولی و. د میر زبیر محمود په خبره د خالی په ورځ دوی ته همداسې اطلاع و چې په هزاره ټاون یا علمدار روډ کې طرح گری پیش کېدلی سي. خو بیا هم ځانمرګي برید کوونکی د پولیسو او ملیشات ځواکونو تر لسکونو پوستو په اوښتو کې بریالی سو لیکن د سیمې وګړو د خپل ځان ساتنه په خپله وکړه. میر زبیر محمود هم دې ته په اشاره باندې که وګړي لږ تر لږه په شکمنو خلکو نظر وساتي نو نتیجه به یې همداسې مثبت وي. کله چې وګړي شاوخوا ته او په شکمنو خلکو او شکمنو توکیو نظر ساتي نو بیا یې نتیجه همداسې وي چې بریدګر سیمې ته خو داخل سو لیکن په خپل مقصد کې کامیاب نه سو.
اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے.
د خبریالانو د دې پښتنې په جواب کې چې د پولیسو او ملیشات ځواکونو تر لسکونو پوستو باوجود هم څه ډول ځانمرګي بریدګر هزاره ټاون ته په ننوتو کې بریالی سو، میر زبیر محمود وویل د همدې پوستو له برکته اوس یادې سیمې ته کوم ځانمرګي په یو موټر یا ټانکر کې تللی نسی خو په پښو هزاره ټاون سیمې ته له هرې خوا یو کس تللی سي چې مخنیوی کېدل ناممکن کار دی. هزاره ټاون د کوټې ښار لویدیځ لور ته پرته سیمه ده چې پکې اکثریت هزاره توکمه شیګان ژوند کوي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم په همیاد سیمه کې روان کال لومړی ځانمرګي برید د فبروري په 14 نیټه سوی و چې پکې نوي تنه وژل سوی او تر یو نیم سل زیات جبل سوی و. دوم برید بیا هم خاص په همدې ځای کې د روان کال د جون د میاشتې په 13 نیټه سوی چې 13 تنه وژلي او تر 50 زیات نور یې ټپیان کړي و. د دې دواړو او هم په هزاره توکمه شیګانو د بریدونو مسؤلیت سونی اروپا کې ډلې لشکري جنگ غبی په بیا بیا قبل کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
که پښتو وای مشال رادیو ور
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. په کورم ایجنسی کې د سونی ډلې مشرانو په پاړه چنار کې پر شو ورستیو ځانمرګو بریدونو ژور خفګان خودل دی ویلي دي چې دغه رقم پیښې د سیمې د امن تعالی کول په مخه کیږي. بلخوا د شیګانو مذهبي تنظیم وحدت المسلمین د پاکستان حکومت غوښتي چې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات وکړي. په دغه اړه نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
پکور میجسی کے سنی ڈالے مشارانو دی اوی مطبوعاتی کانفرنس لالارے پا باڑا چنار کی بامی بریدونا پکے دو سخت دخ افغان اظہار کڑے دے. دسمی ملک عبدالولی خان مشال لڈیو تا اویل چے دغا شان پیخے کے دل دسمی امن خراب والو یو سازش دے. نموڑی زیادہ کڑا چے امن پلارے کی خان جڑا والو من خلافیو او سنی ڈالے دا بگنا خلکو پمڑینا افسوس کوی. بلخوا د تیر جمع پرس په پاړه چنار کې د شو دو بامی بریدونو خلاف د شیعهګانو مذهبي تنظیم وحدت المسلمین د مظاهرو اعلان کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو خلاف د عملیات پیل کړي. د وحدت المسلمین یو غړی سردار امداد علی مونږ ته وویل چې د شیعهګانو په ضد خونړی بریدونه په سیمه کې دوام لري او د دغې پوښتنې هیڅوک نشته. سیاسی او دفاعی چارو پوخ او د پوز بخوانه بریگیډیر محمد صادوای چې کفرکایز نه ختی دی او کده ترهګارې نور پیخې دی په دې ټولو کې د خلکو ژوند ځای کیږي. نو دغه مسلې حل یوازې پوزي عملیات نه دی بلکې د ترهګارې دغه مسله په پاکستان کې یو مضبوطه او جامع پالیسی سره ختم دی شي. واضح دی د کورم ایجنسی په بڑا چنار کې بامی بریدونه د کېدو پړه د انصار المجاهدین په نامه یوې وسله والې ډلې په خپل سر اخستې ده. په دغه بامی بریدونو کې د 500 نه زیات کسان مړه او تر 200 پورې شوبل شوي دي.
د کورمیجنسی نه زمونږ د مشال ریډیو خبریالو اوریدونکو په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د مسلک په بنیاد خلک وژل کیږي. دا چې د دې اصلي لامل څه دی او دغه فرقه ییزه مرګ ژوبلې د لړۍ درولو کومه چاره هم کیدلی شي او کنه، په اړه یې زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
د تیر جمعې په ورځ د کورمې قبایلي سیمې په پاړه چنار کې بمی چاودنو 350 کسان ووژل او سکم 200 نور یې ژوبل کړل. په دغو کې د زیاتو خلکو تعلق د شیا فرقې سره و. دا ړومبی ځل نه دی چې په کورما او د پاکستان په نورو سیمو کې شیاګان په نخه کیږي، خو پوښتنه دا ده چې شیاګان ولې په نخه کیږي. په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې په جنوبي اسیا کې د فرقې د اختلافاتو تاریخ ډیر زوړ دی. د متحده هندوستان په لکنو ښار کې به د محرم په میاشت کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ جګړې کیدی. بیا د 19مې پیړۍ نه مخکې د ځینو دیوبندي علما لیکلي مقالې شته چې په کې د شیاګانو پر ضد لیکل شوې دي.
خو اوس داسې وشول چې د 1909 اویایم نه پس د فرقه ایزه ډلو لا وسله په لاس ورغله. مخکې دوی سره وسله نه وه، یوازې زبانی اختلافات وو. نو اوس هغه ډلې چې دا نظریه پر مخ وړي او په کوټه کې شیا هزارګان په نخه کوي، نو بل خوا په کورمه کې شیا قبیلو باندې هم بریدونه کوي. هغوی دغه وسلې هغه وخت ترلاسه کړي کله چې هغه مذهبي ډلې پاکستان ته راغلي چې وهابي، سلفي او دیوبندي فکر سره سره یې سغدریز سوچ هم لرلو. نو هغوی شیا فرقې په نخه کول پیل کړل.
خو د تحریک نفاد فقه جعفریه پاکستان یو مرکزی مشر علامه حسین مقدسی بیا د پروفیسر حسن عسکری خبرې سره اختلاف کوي او زیاتوي چې په شیاګانو بریدونه د مسلکی اختلاف له وجې نه کیږي، بلکې دا یو عالمی سازش دی.
ګورا
هغه خلک چې دا سازش جوړ کړی دی هغوی د مسلې ته فرقه ییزه مسله وایي، خو موږ دا وایو چې دا مسلکی مسله نه ده. که دا مسلکی مسله وي نو بیا سنیان ولې په نخه کیږي؟ په مزارونو، جماعتونو، جنازو، حتی چې د اختر په اجتماعاتو هم بریدونه شوي دي. په پوز او سیول انتظامیه هم بریدونه کیږي، د سکول ماشومان او لوبغاړي هم په نخه کیږي. نو دا څه دي؟ دا مهال په پاکستان کې هر مکتبه فکر باندې ظلم کیږي.
د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې مسلې ستاسو په فکر سره حل شته او کنه، پروفیسر حسن عسکری وایي
حل یې ہے کہ جو عام
د دې مسلې حل دا دی چې عام ولس هڅه وکړي چې د دې مسلکی شخړې نه ځان لري وساتي، او تر ډېره حده دغه حل روان هم دی چې لوجه پاکستانی ټولنه د ټوکړي ټوکړي کېدونه بچوا. اوس عام ولس دغه مسلکی کرکې تر ډېره حده رد کړي دي او دا روانه شخړه د مجرمینو د ډلو یو خپلمنځي جګړه ښکاري. خدامې ټولنې په خپلو کې اړیکې خی دي.
د سیډونکو په خبره دا د ریاست بنیادی ذمہواری وي چې په هیواد دننه د هر رنګ او نسل او هر مسلک وکیدی لرونکو ته تحفظ ورکړي، خو تر دا مهال پاکستان به حیثیت ریاست خپل خاریانو ته په دې تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر حامد کرزی به ډیر زر پاکستان ته سفر وکړي. د دې وزارت فویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه سفر د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. کارپوهان وایي پاکستان ته به د ولسمشر کرزی سفر هغه وخت نتیجه ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او رسمي سند لاسلیک شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د بهرنی چارو وزارت هیله لري چې د ولسمشر حامد کرزی له دې سفر سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوې فصل رامنځته شي. د دې وزارت ویان جانان موسازی وایي تر اوسه پاکستان ته د ښاغلي کرزی د سفر دقیق نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په نږدې راتلونکي کې به تر سره شي. موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال افغان او پاکستانی چارواکي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر په اجنډا کار کوي.
حکومت افغانستان با مقامات پاکستانی
افغان حکومت له پاکستانی چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو اسلام آباد ته د ښاغلي کرزی د سفر په اړه یو ځانګړې او عملي اجنډا جوړ شي. لدی سره بعد دغه سفر یو تشریفاتی سفر نه، بلکې د دوړو غونډي هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور او عملی سفر وي.
پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د کېدونکو سفر خبره په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ کابل د دې هیواد د نوي حکومت یو لوړپولي چارواکي کوربه وو. دغه چارواکي د ملي امنیت او بهرنۍ چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وو او کابل ته د خپل سفر پر مهال د سولې له بهیر څخه د ملاتړ د اعلانېدو ترڅنګ افغان ولسمشر ته نواز شریف رسمي بلندلیک وسپاره. افغان چارواکي تل ادعا کوي چې وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې فعالیتونه کوي، خو د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وویل چې دوی پر طالبانو کنټرول نه لري. ولسمشر حامد کرزی هم په اصولو کې موافقه کړې چې اسلام آباد ته به سفر کوي، خو ټینګار یې کړی چې د سفر اجنډا او ابتدایي کارونه یې باید مخکې له مخکې ترسره شي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک او ټولې اختلافي مسلې پکې حل نه شي، دارنګه سفرونه نتیجه نه ورکوي. سیاسي کتونکی یونس فکور هم ورته نظر لري.
هغه د اختلاف وړ مسایلو خبرې وشي او نتیجه دا وي چې د پاکستان سره د همکاري یو ستراتیژیک تړون امضا شي چې ټولو مسایلو ته پشکې جواب وي. هغه دا چې د ترانزیت پر مسله، د دشمنانو د ساتلو پر مسله، سرحدي موضوعاتو د تنظیم پر مسله که لار د حل پیدا نه کړو او یو تړون امضا نه کړو، زه فکر کوم دا به لوبه وي، دا غایې کدي وخت به ور ضایع کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک کول هغه موضوع ده چې د پاکستان پخوانی حکومت هم غوښتنه کړې وه، خو افغان حکومت هماغه وخت وویل تر څو چې پاکستان د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي نه کړي دغه سند به ورسره لاسلیک نه کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر کرزی پاکستان ته په وار وار سفرونه کړي، خو د نواز شریف په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته دا د ښاغلي کرزی لومړی سفر دی چې ټاکل شوی ترسره شي. پاکستان ته د افغان ولسمشر له پرله پسې سفرونو سره سره اوس هم داسې انتقادونه موجود دي چې دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د کامی وطن پټای مشر او د پاکستان د کامی سملای غړي افتاب احمد خان شرپا ویلي چې له خیبر پښتونخوا سره د تیر وختونو په څیر زیاتې روان دي. د نوموړي په خبره نه، خو د پاکستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره له دغې صوبې نه کوم کاندید مخې ته راغلو او نه هم د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندید شو کسانو ضروري وګڼله چې د صوبې دوره وکړي او له ستونزو یې ځان خبر کړي. نور له پیښوره د شبیر جان په ریپورت کې ورو.
پیښور په سلب کې یو شمولیتي غونډې ورستو مشال لیډو سره خبر اترو کې افتاب احمد خان شیروپو وویل چې د دوی ګوند لا تر اوسه فیصله نه ده کړې چې کوم صدارتي امیدوار ته ووټ ورکوي، خو دوی زیاته کړه چې کومه پارټي د دې صوبې د ستونزو هوارولو لپاره سنجیده وي د هغوی به مرسته باندې به غور کوي. دوی دا هم وویل چې په پاکستان کې په غټو او آئینی څوکو باندې د دې صوبې نه امیدوار نه راوستل د دې صوبې سره د وړاندې په شان زیاتې دي.
مونږ ته لږ افسوس دی چې دې صوبې سره په دې لحاظ سره ناانصافي وشوه چې یو خو دا دو کینڈیڈیٹ چکم پاتی دی اگوی دلتا را نقلل زمونگا دا توقعو چی دا یو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ چی دا با دے صوبے تا ملوشی اغم و نشو. بہرحال دا دے صوبے چکم مشکلات تی او خاص کل دا دہشت گردی دا ملٹنسی پا مد کے چی دا کم نقصانات چی ویدی دا غی دا جالے دا پارا چی کم یو پارٹی زمونگا دا دے مسئلے حل دا پارا مونگ سرا تعاون کئی نومنګ با باغې باندې غور کاو.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن امان په صورتحال باندې دوی ویل چې زوبایي حکومت، مرکزی حکومت او اسټابلیشمنت لا یو ځای کېناستل پکار دي او د ترهګرۍ د ستونزې حل لاوستل پکار دي. دوی ویل چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې موجوده د امن امان صورتحال نه بالکل مطمئن نه دي.
نه په دې باندې مونږ بالکل مطمئن نه یو. دلته چې کوم صورتحال ده، دا زمونږه خور ده، زمونږه وطن ده. په دې وطن باندې چې کوم صورتحال ده چې 50,000 نه زیات خلک پکې شهیدان شو، زمونږه کارخانے بند شوے زمونگا سکولونا تباہ شو زمونگا انفراسٹرکچر ختم شو زمونگا معیشت ختم شو تاخیر کم پور بدا پختون دا صورتحال برداشت کی پدے زمن کے جرگے کول غواڑو چے یو لائمل جوڑ کو چے پاگے مانے ٹول متفق شو او آغا مونگا پیش کو مرکزی حکومت تا اسٹیبلشمنٹ تا اس کو آگوی نمانی نو بیا آگوی بیا دے کسروار دی
پا دوزرا سورلسم کال کے دا افغانستان دا امریکائی فوزونو دا وطول پا صورت کی دیوویل چے پاکستان لا پا افغانستان کے دام نومان او مذاکرات لپارا حل زلے نور ہم تیزول پکار دی زکا چے دا پاکستان او افغانستان امن او سوکالی یو بل سر تڑا لیدا
پا دا غلیہ سر پا دی زمن کے یو پرو ایکٹیو رول پاکستان لا اغشتل پکار دی زکا چے 2014 دا امریکی دا انخلان پاس پا منگا متاثر کی گو پکار داری چے فوری طور ماندے وزیر اعظم دورہ کرے وے دا دیزے دا قومی مشران مطلب جان سرا او التا یو ہمانگے مظاہرہ کرے وے زکا چے وقت کم دے او دا مسئلے دیر جاتی دی کو منگا دا ٹول وقت پا دے کے ہوگا گو چے دا بدی تمادی با ختم ہو و بدگمانی با ختم ہو نبیا مونگ سر دا نور مسئلو دا پارا وقت نشتا
یادوانی والدہ چے افتاب احمد خان شیرپو ول چے دوی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته تجویز وړاندې کړی دی چې په صوبه کې د امن او امان لپاره دی داسې ټول ګوندوزه غونډه راوبلې شي چې پکې د دې صوبې نه یوازې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه بلکې د ژوند هر طبقې سره تعلق لرونکي پکې ګډون وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، د پاکستان د اورګاډو محکمې وزیر خواجه سعد رفیق د ټرینونو په کرایانو کې د 1100 واخلې تر 50% پورې د کمی اعلان کړی دی. د نوموړي له وینا سره سم له دغه پریکړې هدف د ریل ګاډي سفر ته د زیاتو خلکو هڅول دي. له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
حکومت د قراقرم ایکسپریس نه علاوه د نورو ټرینونو په کرایانو کې د کمی اعلان کړی دی. 13 ورځ په ریلوی هډ کوارټر لاهور کې وی خبری غونډې ته وینا کې د ریلوی وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د راتلونکو درې میاشتو لپاره د قراقرم ایکسپریس نه علاوه نورو ټولو ټرینونو په کرایانو کې 50% پورې د کمی اعلان وکړو. د نوموړي وینا وا چې ټرین په کرایانو کې د کمی فیصله د مسافرو په شمیره کې د کموالي له وجې کړی شوې ده، خو درې میاشتې وروسته به فیصله کوو چې دا کرایا همداسې کم وساتو او کنا زیادہ یکڑو.
مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ریل کے سفر کی
کرایانو کے دا کمی مقصد دادے چی خلق دا ریل سفر طرف تا متوجہ کڑو او زمون کوشش دادے چی او آرام دہ سفر سر سر دا حقوی پیسے ہم کمی لگی دین. علاوہ دا چین سرا چی کما دا 15 انجنوں معاہدہ شوی وا دا حقی مت کی 1.15 ارب روپے مونگ تا واپس راکڑے شوی او دا پنجاب حکومت پزیما 3 ارب روپو کے 1.5 کروڑ روپے راکڑے شوی دی. نو دا شان دا ریلوے امروزہ خسارا دا 10 کروڑ روپو پزے 9 کروڑ شوا. دې ټولو ګامونو اوچتولو مقصد دا دی چې نه صرف ولسته د سفر ښه سهولیات ورکړي شي، بلکې ریلوې هم یو منافع بخش اداره جوړ کړي.
د وفاقي وزیر لخوا د ټرین په کرایو کې په کموالي ولست د خوشحالي اظهار کړی دی او خلک وایي چې یو خوا ټرینونه به همیشه په وخت نه تلل او بل خوا کرایانې هم زیاتې وي، نو دغه وجه وه چې بسونو کې سفر ته به ترجیح ورکوله.
آرام دہ سفر دے رہا ہے اب سڑے بگی سکون چلے سفر ہوگی دا بس دا سفر نہ ہو دا نور کارو سفر دا ٹرین دا سفر چلے دا ڈے زیاد خر ہے نو حکومت دا ڈے خر کارو کو دوام دا پارا انشاءاللہ دا حکومت نو نور بھی امید دے چلا وہ مشکل دے سے عوام دا پارا لگا خر کارو دا
زمانم شاید دے او دا حکومت خکار دے ولی چی ٹرین کی چکم سہولت دے نغپ بسنو کی نشتے او دا ٹرین چی دے نو دے خور دیر سکون سفر دے او اکثر منگا چی دے دے تو کرائی دا وجی کور دا نشت لین وست با انشاءاللہ چی اختر دا حکومت کور دا زو او دا یعنی دیر خکار
دی. د وفاقی وزیر د اعلان وروستو د لاهور نه کراچۍ پورې د بزنس کلاس کرایا 2200 روپو په ځای 3500 شوی ده. دغه شان د لاهور نه پېښور پورې ایئر کنډیشن سلیپر کرایا 2400 په ځای 1400 روپۍ او د لاهور نه پنډۍ پورې د ایئر کنډیشن سلیپر کرایا 1500 روپو په ځای 1000 روپۍ کړی شوی ده. دېنه علاوه د مختلف برانچ لاینونو کم نه کم کرایا 1500 روپۍ په ځای 2000 روپۍ مقرر کړی شوی ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترسنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو. اوریدونکو درنګ شبه ته 5:30 بجې کیدونکې دی شاهین بونیرې سټوډیو ته راغلې دی. له بعد خبرونو لنډیز وورو.
ستا
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا د سواد په کابل تحصیل کې وسلوالو د ځای امن کمیټې مشر او د امن لخکری غړی بدیو رحمان په ډزو وشته او وجره دي 50 کرن بدیو رحمان د مولا فضل الله د کلی مامډيري اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو سخت مخالفو دین وړاندې د بدیو رحمان رور بغبیدار هم د وسلوالو لخوا وجل شوی وو د کوټې بازار ټاون کې د خلکو لخوا ځان مرګي بریدګر په ډزو وجل شوی دی د کوټې د پولیسو مشر سی سی پی او میر زبیر محمود میډیا ته ویلي تیر ماښام د جمعاتې په وخت یو ځان مرګي بریدګر هزار ټاون تر ننوتو خو خپل هدف ته د رسېدو وړاندې د هزار ټاون ځینو خلکو په سر وویشته د تیر جمعې په ورځ په قبایلي سیمه کورمه کې د دوو بمي چاودنو پر ضد د دغه سیمې د شیګانو تنظیم وحدت المسلمین په سیمه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر حامد کرزی به ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي د دې وزارت ویان جنان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه سفر د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي د آسٹریلیا وزیر اعظم کیوین روډ په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی هغه پرون د خالی په ورځ د دفاع وزارت د چارواکو د خپل قومي امنیت سلاکار او په افغانستان کې د آسٹریلوي سفیر سره کابل ته ورسېد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی په مصر کې زیاتېدونکي خونړۍ سیاسي تاوتریخوالی د هیواد یوې حساسې مرحلې ته رسولې ده جان کیری په مصر غږ کړی چې په مظاهره چانو تشدد لاس واخلي په لیبیا کې چارواکي وایي د خالی په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندانه تښتېدلي دي په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره چانو د یو سیاسي ګوند په دفترونو بریدونه کړي
لن خبرونه مو د شاهین بنری نو اوریدل اوس ته پاکستان د نننیو ورسپانو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل ناورو
نن د پاکستان اکثر ورسپانې خپل اداري د پاړ چینار په بومي چودنو لیکلي دي د کی دنیا ورسپانې لیکي چې دوه موټر سایکل سورو هاغه وخت خپل ځانونه د پاړ چینار په بازار کې په چودن کې موادو والوزول کله چې خلکو د روزه ماتي تیاری کولو اداري وایي چې پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه او تر 200 زیات جوړ شوی دي چې پکې د بازه حالت مرګونی دي او دا اول ځل نه دي چې پاړ چینار کې داسې چودن کیږي بلکې د دین وړاندې هم شوی چودنو کې پسونو خلک مړه او جوړ شوی دي او دا رنګ تر هغه ملک کې فرق ایزین خطی شروع کول غواړي خوشاباس ته په دغه خلکو چې د دومره هر څه باوجود هم دوی د صبر او زغم لمن نه پرېخي او د ترهګرو عزایم یې ناکامه کړی دي ادارې وایي چې نن ټول نړۍ کې مسلمان ته د شک په نظر کتل کیږي او د دې وجه کافر نه بلکې په خپل آتش د نوم جهادیان دي چې د اسلام او جهاد په نوم بیګونه خلک وجني او کله چې افغانستان کې د دې خلکو زې روخ شو نو دوی د پاکستان مخ وکړه او نن پاکستان کې یو تن هم د دې نه پامان نه دي ادارې اخره کې وایي چې د ترهګرې نه خلاصي د پاره یوازې نه دا چې ټولې مذهبي او سیاسي ډلې په شریکه سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو کوټلې پالیسی جوړ کړی او تر څو چې دا نوي شوي امن پسند قوتونه د دې مصیبت نه نشي خلاصې دي د غرنګ آج رسمانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې سکر کې د حساسې ادارې په دفتر حمله بیا په خبر کې پولیس افسر پالچینار بازار کې ځنوجون کې بریدونه هنګو او گوادر کې په چک پوسټونو حمله سره یو وار بیا د ترهګرۍ نوې چپه شروع شوې ده او د تیری اوګدې مودې راسي نام نه په خاص توګه قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا اداریه وایي چې نواز شریف ته وزیر اعظم جوړېدو سره سم امن او امان د خپل ایجنډې مهمه برخه ګڼلې او د دې لپاره یې ټولو ډلو سره د مذاکراتو اشاره هم ورکړې ده د غرنګ خیبر پښتونخوا حکومت هم د مشورتي جرګې په نوم یوې غونډې را بللو ته بیا کړې ده اداریه وایي چې موجوده حالاتو کې ملک ته د امن ډېر زیات ضرورت دی او امن یوازې د خبرو اترو او مذاکراتو د لار ممکن دی نو باید چې صوبایي او مرکزي حکومت زر تر زره د خبرو اترو آغاز وکړي چې ورسره بدامني ختم شي او ملکي امن راشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو اکسپریس ټریبیون رسپانې په قبایلی سیمو کې د تعلیم روغتیا او پاک اوبو د نو پرمختیایي پروژو پر اهمیت او اف پی خبري ایجنسی په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رایه چولو لپاره د نوملیکنې پر بهیر راپورونه خپاره کړي دي د شاهین بنیري نه مهم ټکی ورو
ایکسپریس ټریبیون لیکي د منصوبه بندۍ او پرمختیا د سانګې لخوا په قبایلی سیمو کې د پرمختیا د پروژو لپاره 13.5 بلین روپۍ کې خودي شوې دي دا یو ډېر ښه ګام دی او تمه څرګندېږي چې دا مالی پانګې به په قبایلی سیمه کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره په کار راوستل شي ورسپانه لیکي د قبایلی سیمو اوسیدونکي ترهګرۍ او سغدریزې ځپلې دي او دغلته د تعلیم وده یو مهم کار دی په کلنیز پرمختیایي پلان کې د تعلیم لپاره د 3.8 بلین روپۍ منظور کړي شوې دي. د دغه سره سم د تفریحي هلو ځلو او ځوانانو لپاره د روزګار په غرض په بودیجه کې د لوبو، کلتور او ځوانانو د چارو د څانګې پرانستل هم د ستاینې وړ ګامونه دي. دا ښکاري چې د کلنیز پرمختیایي پلان په جوړولو کې د ډېر کړاو نه کار اخیستل شوی دی او د تعلیم، روغتیا او پاکو اوبو د اسانتیا ورکولو ته ډېر پام شوی دی. بل دا چې پر ځای د نوو منصوبو د شروع کولو دا پریکړه شوې ده چې د مخکې نه پیل شوې منصوبې به پوره کولې شي. ورځپاڼه لیکي قبایلي سیمې د 3 لسیزونو د ننګونو سره مخ دي او دا حق لري چې د پرمختیا د پروژو لپاره ډېرې پنګې ترلاسه کړي. گورنر شوکت الله هم د قبایلي سیمو سره تړاو لري او د پرمختیا په دې منصوبو پیل کولو د ستاینې وړ دی. بلخوا ای پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي افغانستان راتلونکي کال د ټول ټاکنو لپاره د نمونو لیکلو لړۍ هغه کلیوالو سیمو ته غځولې چرته چې د امنیت وضع هم ډېره ښه نه ده. د نوم لیکلو بهیر کوم چې د وړاندې نه په خاري سیمو کې پیل شوی و اوس په 24 ولایتونو کې 400 مرکزونو ته غځول شوی دی چرته چې هر هغه څوک د ووټونو اچولو لپاره خپل نوم لیکلی شي چې عمر یې 18 کالو ته رسېدلی وي. د ولسمشرۍ ټاکنې به د کال 2014 د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. ولسمشر کرزی ته د هیواد د آئین تر مخه په دریم ځل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د برخې اخستو اجازه نشته.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نمونو حتمی فهرست جاری کړی دی چې له مخې یوازې 2 امیدواران په میدان کې پاتې دي. د پیپلز پارټۍ کاندید وروسته له هغه له دغې سیالۍ بهر ووتو چې دغه ګوند د ولسمشریزو انتخاباتو بایکاټ اعلان کړ. د پاکستان د ولسمشرۍ د ټاکنو ورڅخه د پیپلز ګوند د بایکاټ د پریکړې په اړه اورو د ریاض مساخیل دا رپورټ.
مشال ریډیو سر خبرو کې د الیکشن کمیشن یو چارواکی خورشید عالم وایي چې د صدارتي ټاکنې د پاره د بلټ پیپرو د چپای کار سرته رسیدلی دی او د ګل پورزبا د ټولو صوبایي اسمبلو، قومي اسمبلی او سینټ ته رسولي شي. د په خبره صدارتي ټاکنه کې د برخې اخیستو د پاره الیکشن کمیشن ته ټول 30 کاغذونه ترلاسه شوي وو. خورشید عالم زیاتوي
په دې 30 درخواستونو کې داسې کلیډیټ سم چې هغه 2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
کاغذونه پورو نه یې هغه تجویز کولون دا تایید کولون دا پورو او په هغه کې څلور کې بیا درې کاغذونه چې وو د ممنون حسین د اقبال د پر جګړه او وزیر الدین دا درې منظور کړی شول او د رضا ربانی چې وو هغه ریجکټ شو ده چې هغه نه پخپل راغی نه د هغه تجویز کولون دا تایید کولون دا راغی اقبال د پر جګړه چې د مسلم لیگ نوم د طرفه کورنګ کاندیډیټو نه خپل کاغذونه واغستل او موږ بیا فائنل لیست بیا ریکو چې پای کې صرف ممنون حسین او وزیر الدین دا دوه کاندیډیټس چې د ځوانو مقابله کوي
د دین وړاندې پیپلز ګوند د صدارتي ټاکنې بایکاټ وکړو چې ورسره مسلم لیگ کاف او عوامي نېشنل ګوند هم د دغه فیصلې تایید وکړو د ذکر شوی ګوندونو وینا ده چې دوی به په صدارتي ټاکنه کې هیڅ چاته هم ووټ نه ورکوي آیا د دې ګوندونو صدارتي الیکشن کې برخه اغستو یا نه اغستو مسلم لیگ نن تاسو کیسه ګټه یا تاوان شته په دې حق لمو د سیاسي چارو کارپو او خبريال سلیم احمد نه تاسو کو نو دوی
په فرض کوم دا وایي چې واجب ده د بایکاټ شیدنه ده هغه به ان کیس کې د دې نه مسفیدا نقصان وشي دا ممکن نه ده ځکه چې د هغوی تعداد چې د اسمبلیانو کې هغه ډیر کم ده خو چې کله ورته تاسو په اگریګیټ کې ګورئ په جمع کې ورته ګورئ مجموعي تور ورته ګورئ چې لکه اوس دا یو مسله سٹارټ شو د دې نه یو دا چې یو سیاسي مخاصمت به سٹارټ شي د یو بل سره دښمنۍ یو انداز به شروع شي زه هم دا چې د وخت سره سره چې د دې سره نورې مسلې اډ کیږي نو بیا به دې مسله جوړېدای شي
د یادونه وړ دا چې صدارتي ټاکنه کې بعد قومي اسمبلی او سینټ ته یو غړي ووټ په یو برابر وي خو د صوبایي ووټونو تعداد به د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیرې په حساب وي چرته چې د ټولو غړو شمیره 15 ده او دارنګ به د نورو صوبایي اسمبلو ووټونه د 15 په حساب سره برابرول شي د صدارتي ټاکنې په غرض د سینټ او قومي اسمبلی جدا جدا اجلاسونه د ګل په ورځ را بلل شوي دي او د نهه په ورځ به د پارلیمان شریک غونډه وي چې پکې به د نوي ولسمشر ټاکنه کیږي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدون کو له پاکستان خبریدون کې ډان رسپانه په خپلې ولیکنه کې په بلوچستان کې د تختول شو ډاکټرانو مسله راغستې چې وایي حکومت یې د راخلاصولو په اړه بلابل دعوی کوي د دې لیکنې تفصیل د انیسا اجمل ناور
ڈان ورسپاڑہ پہ یو مکالے کی لکھی چھ د بلوچستان پہ کلا سیف اللہ کے پدولسم جون وسلہ والو ڈاکٹر نصر اللہ سرد نورو سلورو ڈاکٹرانو او د صحت کارکن کو تختہ ولے دے داغیر تروسہ چاہتدا ندا معلومہ چداغ کسان چرت دی پر روایتی جامو کی دولس کلنا د ڈاکٹر نصر اللہ لور ما پارا ڈان ورسپاڑے تھا د ڈاکٹرانو د تختہ ولو پر سے د احتجاج رستو ویلی دی چھ دوی پکور کے ار وقت غم او خفقان وی دغه ماشومې د خپل کلی لور لاینا تر کوټې 100 کیلومتره سفر کړی وو چې د ډاکټرانو د موندلو لپاره په جوړ شوي احتجاج کې برخه واخلي. ما پاره وای د پلار د راتلو په انتظار کې دغه سترګې هر وخت د کور ور اړخته وي. د سلويخت روزنه زیاته موده شوه چې د تختول شو کسانو کورنۍ د خپلو غوښتنو اورېدو لپاره هڅې کوي. مکاللی کی حکومت ادعا کړی چې د ژوب په مختلفو سیمو کې د تختول شو د لټون لپاره عملیات کوي. خو لا تر اوسه ورته دا معلومه نه ده چې نصر الله او نور ډاکټران چرته دي. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن هم په چارواکو د فشار راوړل لپاره احتجاج کړی وو چې د رکشو ډاکټرانو په محفوظه توګه موندل یقیني کړي. د یاد تنظیم د بلوچستان د سانګې مشر ډاکټر سلطان ترین د احتجاج په وخت په یو تقریر کې ویلي دي چې که ډاکټران پیدا نه کړل شول نو دوی به خپل احتجاج نور هم اوغځوي. ډان لیکي ما پاره یوازنۍ ماشومه نه ده چې د خپل پلار د موندلو لپاره هر څه کولی شي. د زیاترو تختول شوو ډاکټرانو ماشومان خپل سکولونه پرېښودي دي او د خپلو مینهوالو د موندلو لپاره په احتجاجونو کې د برخې اخیستو لپاره کوټې ته تللي دي. د یو بل تختول شوي ډاکټر انور شابوزي زوی رویل خان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د خپل پلار غواړي حکومت ته د پلار د موندلو لپاره سنسه وکړي. مکاللی کې په عین حال کې وفاقي حکومت دا سخکاری چې د دې تختونو نه بے خبره ده. بلخو صوبایي حکومت د زبل شو کورنو سره یوازې د خبرو او بیانونو ورکولو تر حده همدردی ښایي. د اف سی یو لوړ پوری چارواکي د ژوب خبريالانو ته ویلي دي چې دغه ډاکټران آزاد کړل شوي دي. چارواکي دا هم ویلي دي چې د عملیاتو پر مهال ځواکونو وو تختونکي هم نیولې دي. ورسپاڼې لیکلي دا بیان ځکه سم نه ښکاري چې په یو وخت کې د اسلام آباد د جرمونو مرکز پولیسو د میډیا یا نه غوښتنه کړې چې د ډاکټرانو په موندلو کې دی د اف سی ځواکونو سره همکاري وکړي. په داسې حال کې چې دغه بیانونه په مطبوعاتو کې خپاره شوي ډاکټران لا تر اوسه بې درکه دي. ډان لیکي داسې غیر ذمہ دارانه بیانونه به د نصر الله کورنۍ ته بې معنا هیلې ورکړي. ما پاره وای چې کله دوی په میډیا د خپل پلار د موندلو په اړه واورېدو نو په کور کې جشن جوړ شو. د بلوچستان په نورو برخو او کوټه کې په جرمونو تورنې ډلې یا ګینګز ډېر فعال دي او غوا برای تاوان د غي د پیسو ترلاسه کولو یوه ښه ذریعه ده. د دې نه وړاندې هم په کوټه کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر غلام رسول د سترګو ډاکټر سعید خان او ځینې نور ډاکټران تختول شوي وو چې د تاوان ورکولو وروسته خوشي کړل شول. ډان لیکي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ اکثره په دې اړه ویلي دي چې صوبایي حکومت به څنګه د هدفي وجنو اغوا برای تاوان او ترهګر بریدونو مخنیوي وکړي. خو د لیکوال په وینا د نوي انتظامی راتلو وروسته هم دغه پیښې په مسلسله توګه روانې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سوریدونکو ورزو افغانستان ته چرته چې په زابل کې د ټول ټاکنو خپلواک دفتر وایي دغه ولایت له یوې ولسوالۍ پرته د زابل په ټولو ولسوالیو کې د راروانو ټول ټاکنو لپاره د نوملیکنې دفترونه پرانیستې دي. دوی وایي که امنیت ښه شي په پاتې ولسوالۍ کې به هم د نوملیکنې لړۍ پیل کړي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
په زابل کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر وایي چې له یوې ولسوالۍ پرته یې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې لړۍ پیل کړې ده. د نوملیکنې له بهیر څخه د زابل پاتې ولسوالۍ خاکي افغان ده چې د یاد کمیسیون په خبره لا هم په کې امنیتي حالت د دې جوګه نه دی چې دوی پکې دفتر خلاص کړي. په زابل کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر مشر قدرت الله نقشبندي وایي دغه پروسه به د تلې د میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. دی وایي دوی پلان لري چې په زابل کې د ټول ټاکنو لپاره د 40,000 تنو نمونه ولیکي او کارتونه ورکړي.
زابل په ټولو ولسوالیو کې غیر له خاک افغان رای دهندگانو دپاره د سبتنام کارتونه ترجیح کیږي او موږ د زابل په ټولو ولسوالیو کې یو مردانه او یو ښځینه محل شروع کړی دی چې تر 15 د میزانه پورې د 2 میاشتو لپاره په هر ولسوالۍ کې دا پروسه دوام لري. د 2 میاشتو وروسته په ولسوالۍ کې دا پروسه درېږي او په مرکز قلات کې به د کال تر پایه دوام
وکړي. نقشبندي وایي د نوملیکنې په دغه لړۍ کې به هغو افغانانو ته کارتونه ورکړي چې یا یې اوس تازه عمر 13 کالو ته رسېدلی وي یا یې پخوانی کارتونه ورک شوی وي او یا اوس تازه له نورو هیوادونو څخه راستنه شوی وي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په لومړي ځل د ولایتونو په مرکزونو کې د ټول ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوه چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خبره تر اوسه پورې 130,000 تنو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي.
زمونږ همکار سید شاه سکیم اوریدونکو د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکي د دې هیواد د ټاکنو له خپلواک کمیشنه غوښتنه کوي چې دغه ولایت په مرکز اسدآباد کې دی ورته د نوملیکنې مرکزونه زیات کړل شي چې ټول خلک په دې وتوانېږي چې د رای ورکولو کارډونه ترلاسه کړي. په دې اړه نور د جلال آباد نه د مشال ریډیو د همکار باز محمد عابد په رپورټ کې.
د تیری سمودی رئیس د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو ولسمشر او ولایتي شوراګانو ته د ټاکنو په خاطر د نوملیکنې دوه مرکزونه پرانستي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکو وایي چې که د نوملیکنې مرکزونه ورته زیات نکړې شي نو ډیر خلک به د رای ورکولو له کارتونو څخه محروم پاتې شي. یو تنی مشال رادیو ته وویل
زمانو محمد نصر ملنزید د کونړ ولایت اوسیدونکو ما په کونړ کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لوري کم د نوملیکنې مرکزونه جوړ شوی دي. دوه مرکزونه دي کته نه لري چې دغه مرکزونه بایزې شي ترڅو خزه ونر وکړي شي چې دغه مرکزونه ته په ډاډه ځل ورشي او د رای کارتونه ترلاسه کړي.
بلخوا په کونړ ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل سعادت الله مرزا وایي چې د تیری یوې نیمې میاشتې راهیسې په مرکز اسدآباد کې یوازې 1,500 تنو پورې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي چې 325 پکې خزینه دي.
په کونړ ولایت کې د نوملیکنې دوه ټیمونه لرو. مونږ یو د نارینه او یو د خزینه. د نارینه ټیم د کونړ د خزو چارو پر اساس په کار شروع کړی ده او د نارینه وغه د کونړ د انتخاباتو په دفتر کې تقریبا مونږ تر اوسه پورې 1,500 شاوخوا په اندازه باندې کسان ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي.
ښاغلی میرزا تهوی چې ډیر ژربه ولسوالۍ او ته د نوملیکنې مرکزونه ولیکدول شي چې هرې ولسوالۍ ته یو مرکز ځانګړی شوی دی.
د دې پروسې لپاره ساحوي ناظمین هم ګمارل شوي دي. په دنده باندې ساحوي ناظمین خپل ټریننګونه اخیستي دي. هغې اوس کوم چې ټیټل رتبې کارمندان دي هغې ته ټریننګ ورکوي. د درې ورځو راهیسې په کونړ ولایت کې د موادو انتقال شروع دی. څه ولسوالیو ته رسېدلي دي.
دې زیاتوي چې د تېرې سمودې راهیسې په ولسوالیو کې د عامه پوهاوي ښځینه او نارینه ګروپونه په کار بوخت دي چې خلک د رای ورکولو کارتونو اخیستلو ته وهڅوي او د راتلونکي ولسمشر او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د 1,390 لمریز کال د وري په میاشت کې ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا و ټیټي دو ته می پرې نه خو
اورونی که هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اورې را نمونه را
د پښتنو کلتور څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر ورځ پاو کم 4 بجې او د خالی پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو له افغانستان په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې زیاتره افغانان اندېښمن کړي چې ګنې دغلته به یواره بیا بدامنه رامنځته شي. همدا لامل دی چې افغانان په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کوي. پر دې موضوع د رایټرز اجانس د رپورټ مهم ټکی د منور شان اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پای د افغانستان نه د وتلو پلان لري. د دې هیواد اکثره خلک غواړي چې په مغربي هیوادونو کې پناه واخلي. د داراز خلکو بهر هیوادونو ته د لیګلو ایجنټان او د هغوی په کاروبارونو کې په واضح توګه زیاتوالی راغلی دی. رویټرز ته د ګلزاد په نوم یو ټریول ایجنټ وای په راتلونکي کال کې صدارتي انتخابات کېدونکي دي. نړیوال ځواکونه به د افغانستان نوځي. جنگ سالاران لا د وړاندې نه په پارلیمان کې ناست دي او ممکنه ده چې طالبان یو وار بیا واک ترلاسه کړي. نو هر تن کوشش کوي چې یورپ، آسټرالیا، کاناډا او یا امریکا کې پناه واخلي. دا ریپورت د ګلزاد د خلیلکی په بهر ملکونو کې د پناه اخیستلو لپاره هر تن د خپل وس مطابق وطن خوښوي، یعنی هر ملک ته په تللو جدا جدا خرڅ کیږي. نوموړی وایي یورپ ته په رسیدلو مخکې 14,000 امریکایي ډالر خرچه راتله، خو اوس 25,000 ډالرو ته رسیدلې ده. دا رس کینیډا ته د 15,000 ډالرو نه تر 50,000 ډالرو پورې خرچه راځي. رویټرز د ګلزاد لخوا وایي افغانستان ته د امریکا او نړیوالو ځواکونو د راتللو نه پس ډیر کم افغانان داسې وو چې بهر د پناه اخیستو خواهش لرلو، خو په دې ورستیو کې یوازې د دې ایجنسۍ ته د ورځ په حساب د لسونه تر شلو پورې کسان راځي چې بهر تلل غواړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي په 2012 کال کې د افغان کډوالو شمیر 25 لکو ته رسیدلی دی. ریپورت لیکي د افغانستان نه یوازې په تیر کال کې 10,000 کسان وتلي چې پکې زیاتره د منځنۍ طبقې خلک دي او په دوبۍ او ترکی کې یې ځان له جایدادونه او کاروبارونه اخیستي دي. خو ګلزاد وایي چې بې وسه خلک زیاتره استرالیا ته ځي او د هغې وجه دا ده چې هلته د رسیدلو امکانات کم دي، نو خرچه یې هم لږ ده. آسٹریلیا ته د تللو لپاره ایجنټان اول یو تن هندوستان ته لیږي، هلته نه ملایشیا او بیا انډونیشیا ته ځي او د دې نه پس بیا په کښتۍ کې آسٹریلیا ته د رسیدلو هڅه کوي. دا راز په سلو کې 15 کسان یا خو ژوند لاسه ورکړي او یا ناکام شي. رویټرز خبری ایجنسی ته د هدایت ملنګ په نامه یو افغان وای د نیټو ځواکونو سره یې ترجمانی کړي او چې کومې پیسې یې بچت کړي په هغه یورپ ته تلل غواړي. نوموړی وای په راتلونکي وخت کې یوازې د طالبانو د واک ترلاسه کولو ویره نه ده، بلکې د جنگ سالارانو بچي پارلیمان ته رسیدلی او د خپلو مشرانو په شان د انساني حقونو په خلاف ورزیو اخته دي او اندېښنه ده چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاس به دغه سلسله لا نور زیاته شي.
اتلان
خوشال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانونو خویده
در یخان افریده در گرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا بچه یو شی پشتو جیوی
ملان جان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو تاسو اتلان او زمونږ ټولې نورې اونیز خبرونه زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم لیدلې او دغلته لوستلې او کتلې شي. اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت نو راځي چې د آداب او فضیلتونو په اړه د دینی عالم ډاکټر میراج الاسلام ضیا خبرې واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کدامه تلګوی چې په کوم سیزونه حیا حالت داسې چې روزه پکې نه نیول پکارې په کوم خبرو داماتېږي
روزه خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسي عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روزه نشتا بل مقیم او صحت مند دا شرائط تھی مقیم دیتے ہوئے سڑے پر سفر کے نہیں اور صحت مند دیتے ہوئے سڑے بیمار نہیں تو بیماریں بھی قسم نے دی جو سڑے سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشی ٹوخے تب ٹوخے راشی نو چکلا بیماری سیریس ہی اور ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہ نسی نو بیا پکار دادا چی سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی جگہ اسلام دادا اللہ دین دے دا اللہ دین رحمت دے زحمت نہ دیں نو اللہ پاک چمو لیکن فیسلٹیز یا داغ نبی رکھڑی پہ کار دا چی داغینا فیدہ ہوگا درشان تا چی وہ سڑے پہ سفر بانی کورنا باہر تلی لرے داغ اخپل حدود دی لیمٹس دی سنگا چی موز بانے مونگ بانے قصر راشی داغ رنگ اگر تبیہ دا روجی دننی والو اجازت امشتا اگر چی روجی نیوالو لزیاد قور دی بیا با دی روجا پا سفر کی یی او یا پا بیماری نو بیا با دوبارا روجی نسی دغه رنگی چی که زنانا بیماری نو اغیبا روجی نسی رستو بازی دا سی زنانای چی اغی پرگننٹی حاملی یا ماشومانو لپی ورکی نو اغی که امتا سو گوره دا ڈاکٹر رائے تا گوره یہ خو اسے سڑے مطلب جی پدی کی گورا نیت صدق ډیر ضروری شی دے پا اسلام کی ممکن نفاق ډیر زیات ہے یعنی منافقت مانا کو رشتین والی بکو نو که یو سړی بعضې سړی هسې د مانځه په معنی تری خوري که نه، هغه روژه نه نیسي خامخا یا ډاکټر سټیمپ یې ځان لکتلي یا هسې ما ته ډاکټر ویلي دي چې یاره ته ټیک نه یې، هلکه ته خو بیا منافق یې، ته خو بیا مسلمان نه یې. نو داسې قسمه خبرې نه، واقعي چې سړی په رښتیا سړی ته ضرورت وي، زنانه ته ضرورت وي، دی په تکلیف کې او ډاکټر ورته ووي، نو یقینا الله پاک غفور الرحیم دی. دې د روژې نه نیسي خدا دی، مطلب دا نه دی چې بیا به قضا نه روړي، قضا به روړي، البته هغه صورت کې به چې یو زنانه دا یا یو ناری ده، هغه ته موږ شیخ فانی وایو چې هغه ډېر زیات عمر یې تیر شوی، 70 پلس یا 60 پلس یې، خو چې صحت خرابې د صحت ته کنډیشن خبرې او روژې نشي نیوي، نو دې د روژې نه نیسي، دې دې بیا فدیه ورکوي، د دې پر اجازت شته دی. وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، دې آیت کریمه د لاندې بلا مسلې علما لیکلي دي. نو دا باقی به هر سړی روژه نیسي، هر زنانه به روژه نیسي. روژه په یې رمانه کې سړی خوراک کا کوکی په یې رمانه، نو روژه نه ماتېږي. باقی سړی باندې الټه ولګي یا دې انجکشن داسې انجکشن چې هغه د رګ کې لګي، نو دواړو سره روژه ماتېږي.
ډېر خلک دی وایي په سترګو کې غوږ کې د روژه چولو سره
نه دې سره فرق نه ورځي، سترګو تورولو سره فرق نه ورځي، مسواک وهلو سره روژه نه ماتېږي، بلکې مسواک وهل سنت ته چې سړی وهي، تش برش سره نه کېږي. البته ټوت پیسټ چونکې د هغې هغه لږ مکروه بشي، زه به دایم ځکه چې هغه دن نه ځي که نه، هغه خوند غوندې کې دن نه لاړ شي، نو سړی دې پکار ده چې مسواک سره ځان ده کې، دا مسواک د ټوت پیسټ نه زیات ښي، د دې ټوت برش نه، ځکه چې خو په دې ټوت برش کې د نن سبا په دې پلاسټوک مراسټوکو کې دا جالي سیزونه ډېر زیات راغلي، او د صفائی خیال خو به مسلمان ټیک ټاک ساتي، نو میډیسنل پلانټ نه جوړي اصل کې، نو دا هغې زما چې زیات فضیلت هم دی.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شول، حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي، هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار،
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د خبرونه اخیرنۍ شیبو ترغلیو د شاهین بونیرنا د خبرونو لنډی زور.
ستلم شه دی وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا د سواد په کابل تحصیل کې وسلوالو د ځای امن کمیټې مشر او دامن لخر غړي بدیر رحمان په دزو وشته وجر دی. 50 کلن بدیر رحمان د مولا فضل الله د کلی مامډيري اوسیدونکو او د وسلوالو طالبانو سخت مخالف وو. د کوټي بازار ټاون کې د خلکو لخوا ځان مرګي بریدګر په دزو وجل شوی دی. د کوټي پولیسو مشر میر زبیر محمود میډیا ته ویلي تر ماخام در جمعاتې په وخت ځان مرګي بریدګر هزار ټاون ته نوتو او خپل هدف ته رسیدو نه وړاندې د هزار ټاون ځینې خلکو په سر اوښته. د تیر جمعې په ورځ په قبایلي سیمه کورمه کې د دوو بمي چودنو خلاف د دغه سیمې د شیګانو یو تنظیم وحدت المسلمین په سیمه کې د مظاهرو اعلان کړی او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر حامد کرزی به ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د دې وزارت بیان جنان موسوی نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دغه سفر د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د رسمي بلنې له مخه ترسره کیږي. د استرالیا وزیر اعظم کیون روډ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی. هغه پرون د خالی په ورځ د دفاع وزارت د چارواکو د خپل قومي امنیت سلاکار او په افغانستان کې د استرالیوي سفیر سره کابل ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په مصر کې زیاتېدونکي خونړۍ سیاسي تاوتریخوالی دا هیواد یوې حساسې مرحلې ته رسوي. په لیبیا کې چارواکي وایي د خالی په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندانه تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې مظاهره چیانو د یو سیاسي ګوند په دفترونو حمله وکړه. او د ویسټ انډیز په کینګز ټاون کې پاکستان د هیواد خلاف د ټي 20 یا د شلو ورنو لومړی میچ ګټل دی. شاید پردې چې په دغه میچ کې په اوج بلنو شپږ څلوېښت رنجونه جوړ کړو د نړۍ لومړنی داسې لوبغاړی وګرځېد چې څلور سوه چکې وهلې.
اوریدونکو د خبرونو له دلنډي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیده. تاسو په هم دغه سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا زما همکار شاهین بونيري او زما تخنیکی همکار جانتن ته اجازه ترا کوي د لوی الله پامان.